بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، هم سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړۍ هجري لمریز کال د بګي اسمبلې د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې له درېیمې او د 2022 میلادي کال د اګست له 1:30 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د عراق د ناکراریو او دوام او د مقتدا صدر د سیاسي اعلان په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ایران کورنۍ او اقتصادي وړتیاوې نومې لړۍ نننۍ برخه در اورو. ورپسې هم د کتابونو علم باغونه نومې لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل د ایران خلک په درستو پیښو کې د اسلامي انقلاب د تاریخ اصلي اتلان دي. پاکستان له ایران او افغانستان د کرنیزو محصولاتو پر وارداتو ټیکسونه او ټیرفونه حذف کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي پاکستان ته سفر کوي، او د افغانستان د اوسنۍ بحران یوازینۍ حل لاره د ټول شموله حکومت جوړېده او د بشري حقوقو بشپړ اجرا ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورست. د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایلی خلک په درستو پیښو غزیو کې د اسلامي انقلاب د تاریخ اصلي اتلان دي، او دا واقعه د درس او عبرت مقام دی، او د درستو مسلمانانو ته ښیي چې الله دغه ملت سره باید څرنګه چلند وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون د اسلامي ایران له ولسمشر او د حکومتي کابینې له غړو سره په کتنې کې د حکومت د یو کلن کړنو په تشریح سره د اقتصاد مسلې د لومړیتوب په شمول په ځینو سپارښتنو سره وویل. د اسلامي انقلاب دوران کې د ملت عمومي پاڅون او پارېده د انقلاب د عظمت په وړاندې د استکبار حیرانتیا، د نړیوالو سرزورو بې جنډه دښمنی، د صدام د هوایي حملو په مقابل کې د پلازمینې او هیواد بې دفاع شونه، په درست هیواد کې د ترهګرو سپیرو اقدامات، او د انقلاب په لومړنیو کلونو کې ناکراری، له اسلامي انقلاب وروسته د حکومتونو او پارلمانونو کړچار، د مقدس دفاع په حماسې او له دښمنانو سره د مقابلې په نورو جبهو کې د ملت ټاکونکی شتون، او په مختلفو دستورو او لاریونونو کې د ولس ډیر زیات او ستایونکی شتون، ټولې هغه موضوعګانې دي چې د دوی یاد باید د ټولنې په ځان کې په دایمي ډول پاتې شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود خلکو د اعتماد او امید ژوندي ساتل د حکومت د یوه تر ټولو مهمه دنده وبلل، او دغه راز یې وویل. خلک ویني چې حکومت د میدان په مینځ کې او د دوی په خدمت کې، او د مشکلاتو د حل لپاره په کار او هڅې بوخت دی، او دا واقعیت عمومی اعتماد او امید تر ډیره حدا احیا کړی دی. البته دغه هلې ځلې په ځینو زمینو کې نتیجې ته رسیدلې او په ځینو زمینو کې هم تر دې دمه لازمې نتیجې نه دي ورکړي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د نورو اقدام او فیصلې لپاره لا انتظار کوونکې حده د ټولنې وستل، د هیواد له شرطي کولو ډډه کول او داخلي ظرفیتونو ته اهمیت ورکول د مجریه قوې ځینې بریالیتوبونه وبلل. دوی د ایران د 14 حکومت مسؤلیت منونکې بللې او د غرازی وویل د بهرني سیاست او کلتور په زمینه کې ښه کړچارونه او د عدالت غوښتنې د مستضعفینو ملاتړ لا اشرافګرۍ ډډه کول او له استکبار سره ډغرې وهلو په څیر د انقلاب شعارونو او رابرسیره کول د حکومت نور ښه اقدامات دي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د پیټرو چانځایونو پر جوړولو، پر معدني صنایعو کې د بډایونکو کړیو د بشپړولو او د عموم موادو د خرڅلاو په مخنیولو، د نړیوال ټرانسپورټي او ترانزیټي ظرفیت زیاتولو او د غراز د داخلي ترانسپورټي ارتباطي لارو د شمال جنوب او ختیځ او لویدیز د حیاتی لارو د بشپړولو او سمندر د بیبدیل ظرفیت څخه د استفادې د پراختیا په شمول په ځینو اقداماتو باندې په ټینګار سره وویل اجازت ورنکړي چې په هیواد کې موجود ډیر زیات انساني او طبي ظرفیتونه ضایع شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون روسیې ته د خپل سفر په باب وویل دغه سفر اصلي موخه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه د شوي غوښتې په اساس د اوکراین د بحران د حل لپاره هڅه ده. لویدیځي لوري د اوکراین په مسلې کې د ایران لوبوونکي رول غوښتنه کړې. د ایران خارجه وزیر په عین حال کې روښانه کړه د دوه اړخیزې اړیکې او د افغانستان موضوع تعقیبول هم ماسکو ته د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دي. ټاکل شوی ده د روسیې د خارجه وزارت اعلان په اساس د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې سره وګوري. تیره اونۍ سرګی لاوروف په راتلونکو شپو ورځو کې له امیر عبداللهیان سره د لیدو کاتو خبر ورکړی و. د اوکراین د بحران له پیلېدا وخت راهیسې د ایران خارجه وزیر تر دې دمه دوه ځله د روسیې لپاره د اوکراین د خارجه وزیر پیغام وړی دی. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویاندوی بهروز کمال وندی د دې خبرې په کولو سره چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس سره د ایران رابطه تعریف شوې ده وویل دمګړې دغه رابطه د سیف ګارډز په اساس ده، په دې معنا چې د اټومي موادو حساب کتاب ترسره شي او ایران اعلان کوي څومره اندازه اټومي مواد په کومو ځایونو کې دي او څه کارونه ورسره وکړي. کمالوندی دې موضوع ته په اشاره سره چې هیوادونه لاجان سره د الحاقي پروتوکول په اساس نور رابطې هم لري وویل د دغه رابطې په اساس هیوادونه د هغو تجهیزاتي ځینی برخې چې د یورانیم له پخولو سره په ارتباط کې دي دایمی انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې ورکوي چې ایران هم همدغه شان کارونه کوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویندوی چې په یو ریډیوي پروګرام کې خبرې کولې وویل پر یاد شوو موردونو سربیره د جامع نړیوالې اټومي موافقې په موضوع کې تر یو حده څارنې زیاتې شوې هم دي، خو اوس په مختلفو دلیلونو سره ایران یوازې د سیف ګارډز په اساس عمل کوي او په حقیقت کې یوازې د اټومي موادو حساب کتاب ترسره کیږي. ښاغلي کمالوندی د دې خبرې په کولو سره چې ایران له سیف ګارډز ور اخوا هیڅ ژمنه نه لري ټینګار کړی. ایران د یورانیمو د پخولو د آنلاین د اندازې اخیستونکي وسایلو په شمول وویش کیمرې او ځینې تجهیزات غونډ کړي دي او یوازې په داسې بڼه کې چې مقابل لورې خپلو ژمنتیاو ته بیرته وګرځي دغه امکان شته چې دغه وسایل او کیمرې بیرته خپل کار پیل کړي. د حسین یربین د زیارتوالو لپاره هوایی الوتنه بیرته پیل شول. د ایران د کورنۍ چارو د وزارت د حسین یربین د مرکزي کمیټې مشر مجید میر احمدی د ایران له نیوز چینل سره په خبرو کې وویل عراق ته د آرامښت په ستنېدا پسې دغه هیواد حکومت پر حسیني زیارتوالو خپل هوایي سرحدونه پرانیستي دي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د اربعین په مناسبت الوتونو او اتبات عالیاتو ته د زیارتوالو د الوت په وسیله لیږد هیڅ ممنوعیت نه لري وویل. هغه زیارتوال چې له مځکنیو سرحدي لارو د تګ را تګ نیت لري د اربعین د مرکزي کمیټې د ورپسې خبرتیا په تمه دی ووسی او سرحدی سیمو ته دې لاتګا ډډه وکړي. پاکستان له ایران او افغانستان د کرنیزو محصولاتو په وارداتو ټیکس او ټیریفونه حس کړل. د پاکستان حکومت د سیلابونو د تاوانونو په دلیل په دغه هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو له زیاتېدا سره په یو وخت اعلان کړی. د وارداتو د ټیکسونو او ټیریفونو په حسبولو سره دغو محصولاتو ته داخلي اړتیاوې تامینوي. زمو خبریال اسلام آباد راپور کړل د ورسته چې د پاکستان په ځینو صوبو کې او خارونو کې د ټماټرو بیې ته تر 400 روپیو کیلو ته ورسېده. د دغه هیواد د تجارت او سوداګریزو چارو وزارت په یوې ناسته کې د وروستیو ورختونو او سیلابونو په دلیل د سبزیانو د تولید کمښت پر موضوع ارزونې کړې او دغه راز د ټماټرو او پیازو په څیر د ځینو محصولاتو پر واردولو زیات دولو پر زیات دا سره موافقه کړې ده. په دغه ناسته کې چې د ایران، ترکیه او افغانستان د تجارتي استازو په شتون سره ترسره شوي د پاکستان د تجارتي چارو وزارت تر درو میاشتو پورې پر پیاوړو پر پیازو او ټماټرو باندې د مالیاتو او ټیکسونو د ټیریفونو حسپیدا سره په خلاص شوي دي. په دغه ناسته کې ټینګار شوی له ایران او عراق افغانستان د پیازو او ټماټرو واردات د مخکینیو سرحدي لارو په څیر زیات شي او دغه راز په دې اړه له هندوستان سره هم تجارتي بڼه زیاته شوي څو د کرنیزو محصولاتو کمښت تامین شي. د ملګرو ملتو سرمنشي د سیلابونو د پایلو د ارزونې لپاره پاکستان ته سفر کوي. ایرنه خبري اجانس راپور ورکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندو سټیفن دوجاریک بېګا د دې خبرې په کولو سره چې انټونیو ګوترش راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر کوي وویل. ګوترش به په دغه سفر کې له نږدې د پاکستان له سیل ځپلو سره لیدو کته وکړي او له سیل ځپلو سره د مرستو چارې به هم له نږدې وګوري. د هغه په وینا ټاکل شوی ده تو انټونیو ګوترش د جمعې په ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او سیل ځپلي سیمې به وګوري. هغه دغه راز د پاکستان له سیل ځپلو سره د مرستو د عملیاتو د فوري لګښت د تامینولو لپاره د پاکستان او ملګرو ملتو بلنې ته په اشاره سره یادونه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام خپلې مرستې تر دې دمه په بلوچستان صوبې کې کابو 1,68,000 کسانو ته رسولې دي او په راتلونکو شپو ورځو کې به په سند صوبې کې 1,00,000 کسانو سره هم د مرستو عملیات زر پیل کړي. دا په داسې حال کې دي چې په ملګرو ملتو پرون په یوې غونډې کې د پاکستان له څه د پاسه 1.5 میلیونه سیل ځپلو سره د سملاسي مرستو غوښتنه کړې ده. او طالبانو حکومت په داسې حال کې له ایران سره د سرحدي پوستو د بیا رغونې او جوړونې چارې پیل کړي چې په وروستیو میاشتو کې د ایرانیو پوله ساتونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د تیت پروکو تاوتریخوالو سبب شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې په وروستیو بلندونو پسې د پاکستان او ایران په شمول د ګاونډیو هیوادونو په لور د دغه هیواد خارجو غیر قانوني کډوالیو اندازه په اوڅاره توګه زیاته شوې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزتون اردن کو سم د عراق د وروستي تاوتری خوالو او بحرانونو په اړه تبصره دراورو. عراق له تیرو شپو ورځو څخه له مخکې اټکل شوی پیښو او تاوتری خوالو سره مخامخ شوی دا سی پراغه نامنه چې د صدر سیاسی بهیر د مشر مقتدا صدر د سیاسی چلن پایلې خودل کیږي. د اگست د میاشتې په 9مه نیټه د عراق یو دینی مرجع آیت الله سید کاظم حسینی سحایری په یوې اعلامیه کې اعلان کړی چې د صحت کمزوری او د ناروغۍ له امله له مرجعیت څخه ځان ګوښه کوي. د مقتدا صدر اکثر پلویان د آیت الله حایری په تقلید کې دي او آیت الله حایری د صدر د اکثرو پلویانو مرجع دی. آیت الله حسینی حایری په خپل اعلامیه کې په عراق کې د ګډوډیو او بلواو په لړ کې د مقتدا صدر په اقداماتو په غیر مستقیمه توګه نیوکه کړې او ویلي دي هر یو کس چې وغواړي د دوو سترو شهیدانو یعنی لومړی صدر او دوهم صدر د نومونو په کارولو سره په خلکو کې نفاق واچوي او په داسې حال کې چې د اجتهاد مرتبې ته هم رسیدلی نه وي او له شرایطو څخه بې برخې وي وغواړي شری رهبری په غاړه واخلي، له شکه پرته د صدر له خاندان سره تړاو نه لري. دغه اعلامیه د مقتدا صدر له غبرګون سره مخامخ شوه او د صدر د سیاسي بهیر مشر د بیانیې په صدرولو سره په آیت الله حایری د سختو نیوکو په ترڅ کې د عراق له سیاسي ډګره د ګوښه کېدا خبر ورکړ. مقتدا صدر په داسې حال کې دا خبره کړي چې تر دې مخکې هم په زلونو له سیاسي ډګره د ګوښه کېدو اعلان کړی و، خو په عمل کې تر دې دمه له سیاسي ډګره لاس نه دی اخیستی او خپلو سیاسي فعالیتونو ته هم هغه ورځ دوام ورکوي. په عراق کې وروستیو نامنیو او ګډوډیو په کله چې په کې له دیرشو زیات کسان وژل شوي او کابو 390 ټپیان شوي دي. ځینې مهمې ټکي شتون لري. د عراق د یوه ستر دینی مرجع آیت الله سید کاظم حایری د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې د صحت کمزورتیا او ناروغۍ له امله د له مرجعیت څخه څنګ ته کېدا ته ګروه نه لري. حال دا چې کېدای شي د آیت الله حایری څنګ ته کېدا د صدر له اقداماتو څخه د هغه د براد غوښتلو په معنا وي. لومړی موضوع دا ده چې وار د مخکې لا هم ځینې وړاندوینې شوي دي چې مقتدا صدر په عراق کې سیاسي اختلافات د بلوا او ګډوډیو په لور هدایتوي. په 13 میاشته کې له سیاسي فعالیتونو څخه د مقتدا صدر د پریکون اسلان د سیاسي اختلافاتو د پای ته رسولو او اپوزیشن ته د کابینې د جوړولو د امکاناتو د برابرولو په موخه نه، بلکې مقتدا صدر په دې خاطر له سیاسي فعالیتونو څخه د څنګ ته کېدو اعلان کړی چې خپل د سیاسي سیالانو دبونه راولي، د نوي کابینې د جوړېدو څخه مخنیوی وکړي او په دې طریقې سره لاره بلواو او ګډوډیو ته هواره کړي. په وروستیو اونیو کې د عراق په پارلمان او قضایي قوې د سترې شورا په ودانۍ باندې د مقتدا صدر د پلویانو برید هم په دې لړ کې ترسره شوی دی، ځکه چې مقتدا صدر د بلواو او لمسون له لارې غواړي امتیازات ترلاسه کړي. مقتدا صدر تېره ورځ بیا ځلې له سیاست سره د پریکون اعلان وکړ، خو له خپلو پلویانو یې نه وغوښتل چې بلواو د لاس واخلي، بلکې په دې طریقې سره لا هم خپل پلویان د بلواو او ګډوډیو د دوام لپاره یې هڅولی دي. بله موضوع دا ده چې د صدر سیاسي بهیر په تېرو اونیو کې په عراق کې داسې لوبه شروع کړې ده چې د لامله خپل سیاسي متحدین او ملګري هم له لاسه ورکړي دي. د عراق د سیاسي شورا په ودانۍ برید او له 2003 میلادي کال را په دې خو د حکومتوالۍ په زمینه کې د ټولو سیاسي ګوندونو د څنګ ته کېدو غوښته هغه موضوعګانې دي چې د مقتدا صدر د بهیر د ملاتړ سیاسي ګوندونو د خواشینۍ سبب ګرځېدلې دي. د اهل سنت سیاسي ائتلاف چې له مقتدا صدر سره یې ساز باز کړی و د مقتدا صدر په وروستیو اقداماتو یې نیوکې کړې دي. اوس بیا د مقتدا صدر له اقداماتو څخه د آیت الله حایری نیوکې د صدر بهیر د لا کمزوري کېدو سبب شوې دي او په مقتدا صدر باندې دباو زیات کړی دی. په عملي ډګر کې د صدر بهیر له پوره ناکامۍ سره مخامخ شوی دی، داسې موضوع چې د مقتدا صدر لپاره د منلو وړ نه ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږی یا سنبلې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د اګست له 1 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اووه اتیا کاله پخوا د اووه پنځوسم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په درېیمه نیټه د یوه روایت له مخې د پیغمبر اکرم ګران المسیح حضرت امام محمد باقر علیه السلام په مدینې منورې کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه معنوي او علمي کمالونه چې د پیغمبر اکرم اهل بیتو ته الهي لورینه ده، په امام محمد باقر کې هم روښانه او څرګنده ده. د هغه حضرت د 19 کلن امامت په پړاو کې چې د بني امیه د کورنۍ د حکومت د وروستیو کلونو سره هم مهاله و، په ټولنې کې دی ته لاره برابره شوه چې هغه د مسلمانانو پر بنسټیزو فکري او فرهنګي ودې لاس پورې کړي. د هغه حضرت او د هغه د زوی امام جعفر صادق علیه السلام په مکتب کې ډیر هغو علومو وده وکړه، او د هغه حضرت شاګردانو نوي علوم هم رامنځته کړل او زده یې کړل. په هغه وخت کې امام محمد باقر علیه السلام د اموي حکومت د ظلم او سرزوری سره هم مبارزه ډډه ونه کړه، او له همدې امله په 1414 هجري قمري کال کې شهید کړی شو. تاسو ګرانو اوریدونکو ته د دغه امام د زیږیدو د کلیزې په مبارکۍ ویلو سره د امام محمد باقر علیه السلام یوه غوره خبرې را اخلو چې هغه مبارک فرمایلی دی: هر څوک چې د ښو اخلاقو، دوستۍ او مهربانۍ لرونکي وي، هغه ته ټول نیکۍ او ښې ګڼې ورکړل شوي دي، او په دنیا او آخرت کې به له سوکالتیا برخمنې وي، او هغه څوک چې له اخلاقو بې برخې وي، لاره به یې د بدو په لوري وي. دوه سوه یوه کاله مخکې د 1321 میلادي کال د اګست په 1 نیټه د جرمني یو مشهور فیزیک پوه هرمن هیلمولتس په پورټسدام کې وزیږید. هغه خپل زده کړې په طب څانګه کې وکړې، او په 1324 میلادي کال کې د برلین او هایډلبرګ په پوهنتونونو کې په فیزیولوژي او فیزیک کې استاد شو. هیلمولتس که څه هم د یوه فیزیک پوه، ژواک پیژاند او طبیب په توګه مشهور و، خو په عین حال کې یو ریاضي پوه او فیلسوف هم و. هغه د انرژي د بقا د قانون د استعمال بحث راغون کړ، او دا یې د ریاضۍ له فارمولې سره برابر کړ. هیلمولتس د ترمو ډاینامیک پوه ته چې د میکانیکی او تودوخې د انرژي او رابطه یې په یوه بلې موضوع بدلوله، یو لر بحثونه ور زیات کړل، او د سترګې د ننه برخو د لیدو لپاره یو آله اختراع کړه. هیلمولتس د هایدروډاینامیک او هایروډاینامیک اصول هم وضع کړل، او د خپلو څېړنو نتیجې د فیزیولوژي له نظره د موسیقي په نامه په یو کتاب کې خپره کړه. لودویګ هیلمولتس بالاخره په 1394 میلادي کال کې په 30 کلنۍ کې مړ شو. څلور څلوېښت کاله پخوا د 1918 میلادي کال د اګست په 1 نیټه امام موسی صد لیبیا ته د سفر په وخت په مرموز ډول لا پټه شو. امام موسی صدر د ایران په قوم سپېڅلي ښار کې په 1928 میلادي کال کې زیږېدلی و. هغه له زده کړو وروسته لبنان ته لاړ. هغه وخت کې د لبنان مسلمانانو په ډېرو بدو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي شرایطو کې ژوند کاوه. له دې امله امام موسی صدر د هغوی د وضعیت د ښه کولو لپاره ډېر مهم او اساسي کارونه وکړل، او د لبنان په پارلمان کې د لبنان د شیعیانو د لوړ شورا په نامه د شیعیانو له چارو سره د اړوند تشکیلاتو پلان تصویب کړ، او په همدې لړ کې او همداراز د لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره یې حرکت المحرومین تاسیس کړ. تر اوسه پورې د امام موسی صد د برخلیک په باب د اطلاع موندلو لپاره ډېرې هلې ځلې ترسره شوي چې څه خاص نتیجې ته نه دي رسېدلي. او لننه ولس کال مخ کې د 2015 میلادي کال د اگست په 18 نیټه د عراق له بغداد سره نږدې په کازمین خار کې د ویر دستورو د تر سره کې دا په وخت د غهواد کابو زر تنه مسلمانان وبجل شول. په دغه دستورو کې د عراق څخه د پاسه 1,000,000 مسلمانان د امامت د لړۍ د اووم ځلان دستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام لپاره په ویر او ماتم لګیا وو. په عین حال کې د څو چاودنو د غږ له اورېدو سره په یو وخت د یو شمېر شکمنو کسانو خوځښتونه له سیمې د وتلو لپاره د دغه ستر ټول د ګڼې ګوڼې د لالهندۍ لامل شوه، چې له امله یې سلګونو کسان تر پښو لاندې شول او د ایمې اطهار په ښار یعنی د ایمه پل د نسکورېدا او تر پښو لاندې کېدا په دلیل ووژل او یا دا خلک ټپیان شول.
د سیمې په اقتصاد کې د ایران زایګي ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبروانې په دې شیبې کې تاسو ته د اقتصاد او د ایران د زایګي په اړه د دغه مطلب یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوم.
دوستانو، د نړۍ د سیاسي اقتصاد په نوي جوړښت کې انرژي د نړۍ د ډیرو صنعتي هیوادونو کمزورې ټکی دی. انرژي په اقتصادي فعالیتونو کې د تولید یو اصلي عامل دی. د شلمې پیړۍ په اویمې لسیزې کې د تیلو له کړکېچ وروسته صنعتي هیوادونو ډېرې پانګونې وکړې څو له بېلابېلو سرچینو د خپلو صنایعو اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې د انرژۍ داسې سرچینې ترلاسه کړي چې د اقتصادي بچت نظره د تیلو، ګیسو او هایډروکاربنو انرژیو په ځای وکارول شي. د تیلو په درو کې دوهمه او د ګیسو دریمه برخه د ایشیا په جنوب لویدیځې سیمې کې ده. د ځینو اټکلونو په اساس په فارس خلیج سیمې کې کابو 1.3 میلیارډ بیرل تیل او څه د پاسه 70 ټریلیون میټر مکعب طبیعي ګیس اثبات شوي زیرمې موجودې دي. د داسې زیرمو درلودلو سیمه په نړۍ کې د انرژۍ په ستر مخزن یا خزانې او چینې بدله کړې ده. ایران، عربستان، عراق، کویت، قطر او متحده عربي امارات د ایشیا په جنوب لویدیځ کې سترې تیلي زیرمې لري. په فارس خلیج کې له تولید شویو تیلو څخه څه د پاسه 90% صادرېږي او دا خبره د نړۍ د صنعتي هیوادونو لپاره د دغې سیمې د زیات اهمیت ښودنه کوي. همداراز د نړۍ د ګیسو اثبات شوي څه د پاسه 40% زیرمې په دغې سیمې کې موجودې دي. په پرله پسې کلونه دا تصور کېده چې په یو هیواد کې د درآمد د ترلاسه کولو ساده لاره تیل او د دغې ارزښمنې مادې عمو خرڅول دي، خو نن سبا دا معلومه شوې ده چې له دغو سرچینو ترلاسه شوي ارزښت زیات افزوده له عمومو خرڅولو ډیره ګټه لري. د پیټروکیمیکل او چڼځایونو جوړول هغه سیاست دی چې نن سبا ورته ډیر پام کیږي او دغه موضوع هم د انرژي د تولیدونکو او هم نورو هیوادونو جدي پام ورته کړی دی. تر دې دمه مو دې ته پام کړی دی چې ولې ځینې هیوادونه لکه جنوبي کوریا له دې سره سره چې هایډروکاربن زیرمې نه لري بیا هم څه د پاسه 10 چڼځایونه لري. دغه هیواد تیل او ګیس واردوي، بیا یې چاڼ کوي او له دې لارې ډیر زیات عاید ترلاسه کوي. د پیټروکیمیکل صنایعو او چاڼځایونو کې له تیلي او ګیسي محصولاتو ترلاسه شوي عاید سبب شوي دي چې د عربستان، قطر، اماراتو
او حتی افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه له داخلي او بهرني پانګونو په استفادې سره د پیټروکیمیکل صنایعو او چانځایونو ته پام وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت هم د سیمې د نورو هیوادونو په شان د پیټروکیمیکل صنایعو او چرن ځایونو په جوړولو کې مخکښ دی. په دې زمينه کې ځلاند کارنامې لري. د لویدیځو هیوادونو له پراخو بایکاټونو سره سره د غټاټوبي او د دغه ټاټوبي ځوانان توانېدلې چې په علمي توان او داخلي پانګونې بیلابیل ستر پروژې عملیاتي او اجرایی کړي. د فارس خلیج د بید بلند د ګازو د چانځای پروژه په دغو کې یوه ده چې د آسیا د لویدیځ یوه ستره ګازي چانځای بلل کیږي. د ایران د تیلو وزیر د دغه ستر پروژې د پرانستلو په وخت سره د دغه ستر طرحې سر تر رسیده د ایرانی ولس پر ضد د امریکا د زیات نه زیات د باو بایکاټ ماته ده. دغه طرحه د ایرانی ماهرانو په وسیله د 3 میلیارد او 400 میلیون ډالرو په پانګه سره سر تر رسیدلې ده. د دغه چانځای په جوړولو کې کابو 10,000 ایرانیانو کار وکړ. د دغه چانځای د کال تولید اندازه د میتان، اتان، پروپان، بوتان، غازی مایعات او اسیدی غازونو د کابو 15 میلیونو ټنو ارزښمنو محصولات تولید دی.
د اومو تیلو خرڅول د تیلو د تولیدونکو هیوادونو د اقتصاد کمزور ټکی دی. دغه موضوع هغه تاوانی کوي او هم یې د ګیسو او تیلو د محصولاتو له ډېرې ګټې محروموي. د تیلي بایکاټونو د بې اغیزه کولو لپاره د ایران لاره چاره د تیلو له عمو خرڅولو واټن نیول او د پیټروکیمیکل چانځایونو د جوړولو او د تیلي محصولاتو د صادراتو او تولید په لور حرکت دی. د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې یو اعمال شوی بایکاټ په ایران کې د تیلو د خرڅولو او صادراتو د بایکاټ پروژه ده. ایران څو کاله وړاندې د تیلو واردونکي وو. ځینې کلونه یې په ورځ کې 22 میلیون لیټره تیل واردول، چې د تیلو واردول به له هیواده د اسعارو د وتلو سبب کېدل. او مهمه ده چې د هیواد انرژۍ د امنیت تامینول په دغو وارداتو پورې تړلی وو. همدغه اړوندوالی سبب شو په هغو بایکاټونو کې په تیرو لسیزو کې د ایران په ضد چې اعمال شوی دی د تیلو بایکاټ یې په سر کې راشي. د ایران په ضد امریکا د زیات نه زیات دباو او بایکاټ نتیجه په داخلي وسونو د ایران زیاته تکیه وه. په دې ډول چې نن سبا د سټنډرډ تیلو په تولید سره پر داخلي اړتیاوو تامینولو سربیره له نورو هیوادونو هم د تیلو غوښتنو ته ځواب ورکوي.
عزیزانو، هغه مهمه طرحه چې ایران یې د تیلو په تولید کې ځان بسیات ورساوه او د دغه محصول د صادراتو وسې ممکن کړ، د فارس خلیج د ستاره غازی میعاناتو د چانځای جوړول وو. د فارس خلیج د ستاره چانځای د بایکاټ په شرایطو کې د مقاومتي اقتصاد سمبول بلل کېدلی شي. د فارس خلیج ستاره د نړۍ د غازی میعاناتو د ستر چانځای په توګه د هیواد او سیمې د انرژۍ په توازن کې ستراتیژیک ځای لري. دغه چانزای د آسیا د جنوب لویدیز یو ماډرن چانزای دی. د دغه چانزای د جوړولو هدف د پارس جنوبی لګړ غازی میدان د غازو د اخیستلو د عملیاتو ساتل او دوام دی. همدارز د تیلو پشان د انرژي د ستراتیژیکو محصولاتو په تامین سره د دغه محصول په تولیدولو کې د هیواد د ځان بسیا تضمین شوی دی. د فارس خلیج د ستاره چانزای دی د تیلو تولید په ورځ کې 40 میلیونه لیټر دی. د هیواد 55% تیل په دغه چانزای کې تولیدیږي.
له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د انرژۍ د ملګرتیا او د پراختیا کړچار د چانزای په جوړولو او د تیلو محصولاتو په صادراتو کې لیدل کېدلی شي. ترکیه، عراق، پاکستان او افغانستان په 2018 کال کې هر ورځ څه د پاسه 140 میلیون لیټره تیلي محصولات وارد کړل. ایران د دغو موادو تامینونکي کېدلی شي. که څه هم ایران په ډیرو سختو تیلي او بانکي بایکاټونو کې دی، خو د دغه هیواد تیلي محصولات بې ګاکه نه دي پاتې شوي. د هیواد زیاتره تیلي محصولات د خصوصي برخې په وسیله ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي، خو د ایران بازار په ګاونډیانو پورې محدود نه دی او د امریکا تر براعظمګۍ پورې پراخ دی. څه موده مخکې د ایران 15 تیل وړونکو کشتیانو د ایران په بیرغ سره د نړۍ له مهمو اوبلارو تیرې شوي او خپلې جوپې یې په بریالیتوب سره وینزویلا سواحلو ته ورسولې. وینزویلا ته د تیلو او نورو محصولاتو صادرول چې د امریکا د بایکاټونو په خاطر د دغو ستراتیژیکو سوانګو له کمښت سره مخامخ و، ښودلی چې د تیلي محصولاتو په بازارونو کې د ایران ځای تثبیت شوی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، په سیمه کې د ایران په اقتصاد کې د ایران ځایګه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سوکاله او بریالي اوسئ. کتابونه د علم باغونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو. سم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو دوستانو، د آسوریګ ونه د یوې بزې او د کجورې د ونې تر منځ یوه مناظره ده چې په پارتی ژبه یا اشکانی پهلوی ویل شوې ده، خو هغه څه چې نن زموږ لاس ته رسیدلی په پهلوی خط یو کتاب ده. احتمالا ایرانیانو دغه ډول ادب چې د شفاهي ادبیاتو ځانګړنې لرلې
په تیرو وختونو کې د بین النهرین ترمنځ اقتباس کړي، لکه څنګه چې ځینې نمونې په سومری او واکدی متنونو کې لیدل کیږي. دغه منظومه له یوې ونې چې په لنډه وینا کې له دې پرته چې په ډاګه یې نوم واخیستل شي په معمایي شکل د شاعر له ژبې پیلیږي او په دغه بیان سره لوستونکی یا اوریدونکی پوهیږي چې د کجورې ونې مطلب څه دی. هغه وخت ونه د وزې لپاره خپلې ګټې بیانوي، لکه هغه ګټې چې میوې لري یا هغه اوزارونه چې له لرګي، پاڼو او الیافو څخه جوړیږي. په بله برخه کې بزه هغې پورې ملنډې وهي او سپکوي او خپلې ګټې لکه هغه خواړه چې د هغې له شودو جوړیږي یا هغه اوزارونه چې د هغې له څرمنې او نورو غړو څخه جوړیږي ورته بیانوي. بالاخره د شاعر په ګمان بزه بریالی کیږي او په پای کې هغه چاته چې دغه متن یې لوستلی یا لیکلی وي یا یې په مالکیت کې راوستلی وي دعا او په خپلو دښمنانو نفرین او ورته خیری کوي. د آسوویګ ونه ټوله منظومه په هغه تعریف سره چې له مناظرې ذکر شوی دی سمون خوري، او په هغې کې بزه او ونه د ځان د جوړولو او د خپل سیال د خرابولو لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي. په دغه تمثیل کې د دعوه هر لوری د یوې عقیدې او لیدتوګې استازی دی. یوه نظریه وجود لري چې پکې د کجورې ونه د کرهنې د پړاو او بزه د خار د استوګنې پړاو سمبول بلل شوی. که څه هم د خرما ونه د یوزې اوسېدا او بزه د خوځښت او د منډې نښه بلل کیږي، د کیسې په متن کې هم بزه ونې ته وایي چې تا د میخ په شان په ځمکه خخی او د تلو وس او توان نه لري. له بلې خوا په سوځېدلي خار کې د لرغون پیژاندو په سترو او ورکوټو موندنو کې یوه خاورین لوښی پیدا شوی چې پکې بزه په 15 حرکتونو کې د ونې په لور په منډه ده او د هغې پاڼې خوري. ویل کیږي دغه لوښی چې همدا اوس په دنیا کې د نړۍ د رومبنی انیمیشن په توګه مطرح شوی، په حقیقت کې د زړې کیسې د آسوریګ ونې نظم ده.
د آسوریګ ونه د لرغونې پړاو د اجتماعي ژوند په جاج کې کارنده اثر بلل کیږي، لکه څرنګه چې د دغه نظم په وسیله د هغه وخت له دودو بوټو او څارویو د مختلفو خوراکونو خبریږو. د خوړو او جامو کیفیت، د روزنیز ژوند د لوازم، جنگی اوزارونه، د موسیقي آلې، عطر، د شیانو بیې، د ټولنې پرګنې، هغه موضوعګانې دي چې د دغه نظم په لوستلو سره له هغو سره بلدیږو. دغه نظم له یوې سریزې او دوه اړخیزو خبرو اترو او په یوې پاییزې مشتمل دی. په سریزه کې د ونې د ځانګړنو په یادولو سره چې د آسوریګ یا د آسور ولسوالۍ په اخورا ټوکېدلې ده د دوه اړخیزو خبرو لپاره زمینه برابروي. بزه د ونې درې برابره خبرې کوي او دا د هغې د حماقت پیل بلل کیږي. د آسوریګ ونه د مناظرې د رودې او جوړښت له نظره د مشغولتیا د بیلګو او په اسلامي پړاو کې د فارسي ادب هنري بیلګه بللی شو. البته په دغه مناظره کې د فارسي ادب د ډیرو مناظرو په اپوټه داور په خپل شاعر دی او نه بل شخصیت. په عین حال کې په دین د ویار له نظره د اسلامي پړاو له ادبي مناظرو سره ورته والی لري. د آسوریګ ونې د یوې برخې فارسي ترجمه د لومړي ځل لپاره په 1908 کال کې د محمد تقی بهار په وسیله خپره شوې ده. د دغه کیسې نصری متن د ایرانی کیسو چې ډاکټر احمد تمیمداری لیکلی راغلی دی.
د گیلگمش حماسه د نړۍ د حماسي روایتونو تر ټولو مشهوره او زړه حماسه بلل کیږي چې د خاورو په 1200 لوحونو لیکل شوې ده. دغه لوحونه د گیلگمش د استورایي اتل د ژوند کیسه بیانوي چې تلپاتی والی ته د رسیدا په لار کې او د مرگ د معما په اواری کې د ډیرو زیاتو پیښو څخه تیریږي، بلاخره ځان پیژندنې ته رسی او برخلیک ته تسلیمیږي. د دغه روایت بشپړه موجود بابلی متن د اوسنی عراق په نینوا کې د آشور باچا د آشور بانیپال په کتابتون کې په دوه ګونه لوحونو کې ترلاسه شوی دی. د دغه منظومې د بابلی متن د لیکنې تاریخ له میلاده 2000 کاله مخکې کلونو پورې اړه لري. دغه استورایي روایت په ټولو بشري ټولنو کې د خپل خاص مضمون په دلیل د پام وړ ګرځېدلی دی. گیلگمش د لرغونې نړۍ بې ساری اتل، یو زړور او بلاغوښتونکی شخصیت دی چې د تلپاتې والي، پرتم او مشهورتیا د ترلاسه کولو لپاره د انسان د بې پایه او بېهوده هڅې سمبول دی. د لرغونی بابل د امپراتورۍ په پړاو کې د گیلگمش د افسانهي شاهکارونو روایت د یو یا څو اوږدو حماسو په چوکاټ کې دی.
قدرمن اوریدونکو، گیلگمش چې په دریو کې دوه برخې خدای وو او یوه برخه انسان، ډیر زیات قدرت درلوده او په عین حال کې ویرونکی وو، جذبونکی هم وو. په لومړۍ برخه کې هغه د یوه اوخیار او ځیر سړی په شکل کې انځور شوی چې په سومری ښار کې پرتمین برجونه او معبدونه جوړوي. هغه د اوروک د سومری ښار پنځم پاچا وو او ژوند یې دومره اغیزمن و چې د هغه ډیر بریالیتوبونه د راتلونکو نسلونو لپاره د یوې افسانې د جوړېدا اساس شو. افسانو هغه یو سخت جنګیالی او یو تکړه معمار معرفي کوي. په هغه بخشش سره چې درلودلی یې، هغه یو سخت او زیر جنګیالی هم و او په یوه سخت جنګی شرکت کاوه، خو کله چې پوه شو قدرت یې له یوه عادي انسان ډیر زیات دی، په یوه ظالم واکمن بدلېده. هغه له خلکو ناوړه استفاده کوله او هر مېرمنې چې غوښت یې په خپل کې کور کې زندانی کوله او خلک یې مجبورول چې د هغه په شخصي پروژو کار وکړي. خدای تعالی د گیلگمش د کنټرولولو لپاره د هغه ته ورته قدرت سره د انکیدو په نوم یو کس پیدا کړ. هغه دواړه په خپلو کې ملګري شول، تر دې چې کله انکیدو له ناروغۍ مړ شو نو گیلگمش ډیر غمگین شو. هغه دا حقیقت نشو منلی چې په نړۍ کې د یوې حقیقي ښکارندې مرګ شته دی او له هغه تیښته نشته دی. نو درستې نړۍ کې سفر وکړ. هغه په دغو سفرونو کې ډیر څه زده کړل او خپلې موندنې د کاڼو په لوښو ولیکلې. هغه پوه شو چې مرګ هغه تقدیر دی چې ورڅخه تیښته نشته. د خپل ملګري په غم کې د ژوند راز ومونده او ژمنه یې وکړه چې له خپلو الهي وسونو د وضعیت د ښه کولو لپاره استفاده وکړي.
ګرانو اوریدونکو، د لرغوني بابل د لوحونو هغه ډیر زاړه لوحونه دي چې د گیلگمش حماسې جزئیات یې نقل کړي دي. د دغه حماسې د بابلي نسخې زوړوالی له میلاده مخکې له 1500 نه تر 2000 کال ته رسیږي او مورخان په دې باور دي چې دغه حماسه حتی له دغو لوحونو هم ډیره بڼه غوره کړې ده. دا گلگمیش حماسه د میخي خط په ادبیاتو کې د بدلانه پیچو مې بلل کیږي. دغه حماسه په 1908 کال کې د جورج سمیت په وسیله ترجمه او خپره شوې ده. په 1909 کال کې سیړاندو د عراق د نیپور تپه وپیژندله او له 150 تر 1200 پورې لوحونه یې وموندل چې پکې د ګیلګمش زوړ متن موجود و. دغه متن په 1913 کال کې د کمپل تامسن په وسیله راوړل او ولیکل شو. د دغه حماسې فارسی ژباړه ړومبی د داود منشي او بیا احمد شاملو په وسیله ترسره شوې ده. ګران اوریدونکو، خپل دا پروګرام د مشهور استوره پیژاندي او لیکوال جلال ستاری په خبرو پای ته رسوو چې په یوه مرکه کې ویلی وو استوره پیژندنه که انتقادي استوره پیژندنه وي هغه مرسته چې زمونږ سره کوي زمونږ د هویت ښکاره کول دي. د یو قوم د هویت د معلومولو لپاره یو بهترین کار د هغه قوم د استورو پیژندنه ده. د هر قوم استورې هغه قوم تعریف کوي. د ځینو استورو د پاتې کېدا دلیل د یو قوم له هویت سره د هغه پیوند دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.